دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم. د امریکا غږ دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه الولم. د ټرمپ اداره بل هفته له افغانستان نه د 4000 امریکایي عسکرو د لویستلو د پلان د اعلانولو نیت لري او ښاغلي ټرمپ خپله اراده لوړپوړ مشاورانو ته روښانه کړې ده. د ان بی سی تلویزیون د رپورټ له مخې چې د شنبې په محلي وخت مازیګر خپور کړی، ښاغلي ټرمپ مخکې نیت لري چې ټول امریکایي عسکر د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې له افغانستان نه راوباسي، خو اوس نیت لري چې صرف 8000 او یا 9000 عسکر هلته پرېږدي. دا خبره څلورو موجوده او پخوانیو لوړپوړو امریکایي مامورانو د ان بی سی تلویزیون ته کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر تیر هفته په واشنگټن کې په یو علمي غونډه کې په خپله وینا کې ویلو، کله طالبانو سره موافقه هم ونه شي، متحده ایالات په هر صورت کې نیت لري چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. دا وخت باندې 10000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي. دا خبر په داسې حال کې خپور شوی چې له اوږده ځنډ نه وروسته طالبانو په قطر کې د امریکایي مامورانو سره خپلې خبرې بیا پیل کړې دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د شنبې په ورځ پر بډایو هیوادونو غږ وکړ چې په عاجله توګه له هغو میلیونونو افغانانو سره بشري مرستې ورسوي چې په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو جنګ او ناامنۍ په وجه خپل کورونه له لاسه ورکړي. دا وخت په نړۍ کې 8.1 میلیونه خلک جنګونو او وسلوالو شخړو په زور او جبر له خپلو اصلي وطنونو نه وتو ته اړ کړي دي چې 4.6 میلیونه افغانان دي. ټاکل شوی ده چې بل هفته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ په اهتمام په دې اړه د ګلوبل ریفیوجی فورم په نوم نړیوال کانفرنس جوړ شي او دغه موضوع پکې مطرح شي. وړمه شپه د غزنی د ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د نودې په سیمه کې د طالبانو طرفدارو عسکرو په یوه داخلي برید کې د ملي اردو د قرارګاه 15 عسکر ایشتلي او وژلي دي او 2 تنه ټپیان کړي دي. طالبانو د دغه برید ذمواري په غاړه اخیستې ده. فکر کېږي چې یوازې سکل پر حکومتي ځواکونو باندې د خپلو ملګرو لخوا 50 ځلې حملې شوې. په داسې حال کې چې د لیبیا په ختیځ کې د یاغي جنرال خلیفه حفتر په مشرۍ وسلوال ځواکونه دغه هیواد پایتخت طرابلس ته نږدې کېږي او د یوې خونړۍ جګړې ویره زیاته شوې. د ترکیې دفاع وزیر د شنبې په ورځ د لیبیا د مرکزي حکومت سره د پوځي همکارۍ په غرض د هغې دفاعي معاهدې د فعالولو په باب غږېدلی چې په دوحه کې لاسلیک کړې وه. له تېرو 2 ورځو نه د دواړو خواو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د جنرال حفتر ځواکونو په تېرو 40 ساعتونو کې د طرابلس ځینې مهم برخې له حکومتي قواو نه قبضه کړې دي. د لیبیا صدر اعظم فایز السراج ترکیې ته د عاجلې پوځي مرستې خواست کړی. په عین وخت کې د فرانسې جمهور رئیس ماکرون امانول چې د مدیترانې په سمندرګي کې د طبي منابعو د لټولو لپاره د ترکیه او لیبیا همکارۍ سخت په غوسه کړی. د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اروپایي اتحاد د مدیترانې په سمندرګي کې د قبرص او ترکیې ترمنځ په شخړه کې د قبرص ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د لبنان امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ په بیروت کې پر هغو زرهاو احتجاج کوونکو باندې ربړي مرمۍ وار کړي او کې بهونکي غاز استعمال کړ چې کوشش وکړو ځانونه د بیروت په ځل کې دولتي دفترونو ته ورسوي.
پروتېستس کنټینیوډ ان انډیا اون ساتردی اگینست ا کونټر
کڅه هم چې د خنړۍ احتجاجونو په نتیجه کې صدر اعظم سعد حریری استعفا ورکړه، خو د لبنان ولس د جوړو بنیادی او سیاسي اصلاحاتو او اداري فساد او غربت ختمولو غوښتنه کوي. د رویټرز اژانس د ریپورت له مخې تیر هفته د هند مرکزی حکومت لخوا د تابعیت د نوي قانون په خلاف د هند په ختیځ کې د شنبې په ورځ حمله تشدد نه ډکې مظاهرې روانې وې. قهرجن احتجاج کوونکو په لسګونو دولتي موټرو ته اورونه واچول او لږ تر لږه د اورګاډو شپږ سټېشنونه یې تباه کړل. نوی قانون هندوانو، سیکانو، بودایانو او عیسویانو ته چې له افغانستان، پاکستان او بنګلادیش نه هند هندوستان ته 4 لسیزې مخکې کډه کړې وه د تابعیت اخیستل اسانۍ، خو له مسلمانانو سره د هند د تابعیت اخیستل سخت شوي دي. د شنبې په ورځ د سوډان په پایتخت خرطوم کې یوې جنایي محکمې دغه هیواد معزول شوی جمهور رئیس عمر حسن البشیر ته د قدرت په دور کې د بډو خوړلو، اختلاس او اداري فساد په جرم د 2 کلونو د بند سزا واوروله. 25 کلن عمر بشیر د 30 کلونو لپاره د سوډان جمهور رئیس داو د دې خبرنا.
درنودونکو خبرنام د امریکا غاګ آشنا ردونه واوریدل. تاسو د امریکا غاګ آشنا ردو سهارنې خبری خبرونه ته غوږسی چې د واشنگتن نشریږي. د هم د روان خبرونه لمړی مطلب د ملګرو ملتونو د مهاجرونو ادارې یا یونیسیار د ملیونونو افغان مهاجرو لپاره د پراخ ملاتړ او مرستې غوښتنه کړې ده چې د څباندې څلورو لسیزو د جنگ په وخت کې بې ځای شوې دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د نړۍ د مشرانو نه غوښتي دي چې بلونه په جنیو کې د نړیوالو مهاجرو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا غا خبریالی لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورټ راغلی.
اویا اشاره اتیا میلیونه خلک په نړیواله ساته په زور او تعقیب سره بیزه شوي دي چې ساره نه لري. په دوی کې څلور اشاره شپږ میلیونه افغانان دي، څه باندې نیمایي مهاجر دي او دوه میلیونه نور دننه په افغانستان کې بیزه شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي افغانان په نړۍ کې د داسې نفوس نمایندګي کوي چې تر ټولو نه د زیاتې مودې لپاره بېځای شوي، بې له شتمنۍ نه شوي او محروم شوي دي. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوچ امریکا غږ ته وویل د افغانستان د 2.5 میلیونو مهاجرو نه 90% په پاکستان او ایران کې دي. بابر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
In terms of their hosting countries, 1979 was the first year when Afghans started to flee the conflict. Today we are in 2019. After 4 decades and 40 years, Afghans are still being hosted by Pakistan, by Iran.
د دوی د کوربه هیوادونو په لحاظ 1990 لومړی کالو کله چې افغانانو د جنگ له کبله په هجرت پیل وکړ او موږ اوس په 2019 کال کې وو. افغان مهاجر د 40 کالو نه وروسته لا تر اوسه په پاکستان او ایران کې دي. بلوس وایي افغانان مخ په زیاتېدونکي توګه اروپا ته مهاجر کیږي چې دننه په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو نه تختي او د دوی په کوربه هیوادونو باندې مالي فشار راوړل کیږي. بلوس بیا وایي
افغان اسالم سیکرز کانسټیټیوټ The majority of people arriving in Europe in terms of their asylum applications this year, we have seen in the Eastern Mediterranean around 70,000.
په افغان سیاسي پناه غوښتونکو کې د هغو کسانو اکثریت ته چې اروپا ته رسیږي او د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکوي. موږ په روان کال کې ولیدل چې د ختیځ مدیترانې د سمندرګي له لارې تقریبا 90,000 تنه اروپا ته رسېدلي دي چې له دوی نه 10.4% افغانان دي. بلوس وایي دغه یو مخیز لیک د افغانانو لپاره دننه او د خپل هیواد نه بهر د دوامدار ژغورنې او مرستې په ضرورت باندې رڼا اچوي. د څرګنده کړه چې دغو افغانانو اکثریت ځوانان دي. دی وایي دوی د افغانستان راتلونکي ده، لیکن د خبرداری ورکړه چې بینالمللي مرستې نه به د یوې سوله ییزې او باثباته ټولنې جوړول مشکل وي. د یو این ایچ سی آر په روان کال کې د افغان مهاجرو او دننه په هیواد کې د بې ځای شوو خلکو لپاره څه باندې 15 میلیونو ډالر غوښتنه کړې وه چې د هغې نه څه کم نیمایي یې لاسته راوړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ارګوی د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت استاذی زلمی خلیلزاد کابل ته ورزی او د طالبانو سره د خپل مذاکراتو په اړه د افغانستان چارواکو ته معلومات ورکوي. رحیم ګل سروان په د کابل نه ریپورت لري.
روسیه له هغه چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استاذی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره خپلې خبرې ودرولې او راسن پاکستان ته لاړ. اوس افغان حکومت وایي چې زلمی خلیلزاد به حتما کابل ته راشي او افغان چارواکي به د خپل فعالیتونو په جریان کې واچوي.
خلیلزاد صاحب کابل ته راځي، خامخا د حکومتي چارواکو سره به ویني. دوی به خپل د فعالیتونو گزارش به رئیس جمهور سره دوی شریکوي. زمونږه تمه دا ده چې طالبان اوربند ومني او د افغان حکومت سره مخامخ مذاکره وکړي تر څو مونږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته د زلمی خلیزاد د جمعې د ورځې د سفر په تړه وایي چې خلیزاد له افغان حکومت سره یو ځای د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو د بګرام د کتنې د اهدافو د پرمخ بیولو ماموریت لري. ولسمشری باندې د افغانستان په سولې کې د پاکستان عملی اقدامات غواړي. هاخوا زلمی خلیزاد ویلي چې په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د پوز له مشر باجوا سره کتلي د سولې د خبرو نه خبر کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر راکمولو او اوربن کې د پاکستان د مرستې ارکرای کوي تر څو د بین افغاني خبرو لامل شي. خلیزاد د ډسمبر په 14مه په خپلو دوو ټوټینو کې بیا ویلي چې د طالبان سره خبرې د لنډې دمې لپاره درولې دي. خلیزاد ویلي چې طالبانو ته د بګرام د بریټ په اړه سخته غوسه څرګنده کړې ده. طالبان باید وښيي چې کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته ځواب ویلی شي. بل ټویټ کې ویلي چې لنډه وقفه اخلي تر څو طالبان له خپلو مشرانو سره په دې موضوع سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو ویان سویل شاهین بیا ویلي د خبرو فضا مثبته وه او دواړه لورو موافقه کړې ده چې څو ورځې له مشورو وروسته بیرته خبرو ته دوام ورکړي.
مذاکرات د طالبانو په غوښتنه معطل شوي. د بګرام مسأله په دې توقف او مذاکراتو په ودرېدو باندې کوم خاص اثر نه لري. طالبانو غوښتنه وه، طالبان غواړي چې د اوربند او د بین د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په مورد د خپلو مشورانو سره مشوره وکړي.
طالبانو د چهارشنبه په ورځ په بګرام کې په داسې حال کې برید وکړ چې په قطر کې له امریکایي لوري سره مذاکرات کول. د سولې خبرې درې میاشتې مخکې په کابل کې د یو برید له امله لغوه شوې وې.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاسئ چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي دوی به نن په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل پیل کړي. چارواکي وایي چې د دې اونۍ تر پایه لومړنۍ پایلې اعلانوي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال حکمت سروش پراپور کې اوري.
بسم الله الرحمن.
د ولسمشری د نوماند عبدالله عبدالله پلویانو په وو شمالي ولایتونو کې د ولسمشری د ټاکنو د رایو بیا شمیرنه بند کړې و. اوس شاغلی عبدالله پر خپل پلویانو ژغ کړی چې سبا په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي. د ثبات او همپالنې ټیم د 28 نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش سره پریکونه اعلان کړي وو.
د ټاکنو کمیسون مونږ خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی او دغه پروسه مونږ په همدې خاطر چې غیر قانوني پروسه و مونږ پکې ګډون نه کوو. اوس تمه ده چې د شکایت محترم کمیسون په دې اړه پریکړه وکړي او دغه مسایلو چې مونږ پکې حضور نه درلود مونږ ته چون پایلې د منلو وړ دي له سره یو تصمیم ونیول شي چې مونږ پکې حضور ولرو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د پاتو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې ته تیاری نیولې او سبا به دغه ولایتونو کې بیا شمیرنه او تفتیش پیل کړي. دغه کمیسون وایي چې د 28 ولایتونو چارې بشپړې سوي او د روانې اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
کوشش کوو چې نن بعضې ولایاتو ته د منګه هیئت ورسیږي او امیدوار یم چې سبا ته په خیر 8 بجې په وو ولایاتو کې د منګ ټول کارمندان موجود وي. هیئت چې د مرکز نه ځي او دوی وشي کوله په جوریان د 2-3 ورځو کې دغه پروسه کاملا تکمیل کی د ناظرین او مشاهدینو په حضور داشت او منګه ابتدایي نتیجه اعلان کړه.
خو د ولسمشری د نومان محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم ټینګار کوي چې کمیسون باید ژر تر ژره د ټاکنو پایلې اعلان کړي.
بیش ازی نه کمیسون
تر دې زیات دی نه کمیسون د افغانستان خلک په انتظار کې پریږدي او نه د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو دغه لوی پروسه او دیموکراسي تمثیل یارغمل کوي.
بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې اختلافي رائے به وڅېړي.
کمیسون شکایت انتخاباتی مبنا
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون قانوني بنسټ په پام کې نیسي. تخنیکی مسائل به وارزوي او بل اخر به هماغه محل خپل پریکړه اعلان کړي.
د عبدالله عبدالله پلویانو تیره میاشت وروسته لاغه چې د دوی په باور کمیسون 300,000 جنجالي رایې د بیا شمیرنې په بهیر کې شاملې کړي په وو شمالي ولایتونو کې د کمیسونونو دروازې بندې کړې.
شمالي کوریا پرون د شنبه په ورځ وویل یو مهمه ازموینه یې وکړله چې ستراتیژیک اتمي مخنیوي یې تقویه کړی. دغه ازموینه د هغې نیټې نه د مخه وشوله چې دغه هیواد امریکا لپاره ټاکلې وه په اتمي خبرو کې ورنه زیات امتیازات ترلاسه کړي. امریکا غ خبریال بل گالو په دې حق لا راپور لري.
شمالي کوریا پرون د شنبه د ورځې د ماسپخین نوروسته د ازموینې په باره کې کم تفصيلات ورکړل چې د مصنوعي سپوږمۍ په مرکز کې شوی وو. د عین مرکز د شمالي کوریا تیر هفته پکې ازمایښت کړی وو او څارونکو وایي دا د راکټ د انجن ازمایښت وو. داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوږدو واټن د داسې توغندي یا مصنوعي سپوږمۍ د ازمایښت لپاره تیری نیسي چې ګاډه توغولی شي او احتمال لري په دواړو کې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ نه کار اخیستل شوی وي. شمالی کوریا په خوا په ظاهر کې د سولې ځا مصنوعي سپوږمۍ د توغولو په نامه د وګړو واټن بالستیک توغندۍ او ازمایښت کړی دی او داسې فکر کوي دا به ولاره وي چې نظامی تاوتریخوالی په کنټرول کې وساتي. سوال دا دی چې دغه اقدام به څومره په اتومي خبرو باندې تاثیر وکړي. شمالی کوریا امریکا ته د کال تر اخره پورې وخت ورکړی دی هغه څه له منځه ویسي چې دا ورته دښمنانه پالیسي وایي. شمالی کوریا د روانې میاشتې په سر کې ژمنه وکړه چې امریکا ته د حسویانو د اختر تحفه ورکوي او وایي دا د امریکا پورې اړه لري چې څه تحفه انتخابوي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شمالی کوریا ټاکلې نیټه له نظره غورځولې ده. د شمالی کوریا په خلاف خپل لهوازی هم زیاته کړې ده او په دې وروستیو وختو کې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ته د راکټ شخص په حیث اشاره وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
او سم درنډونکو د امریکا د جمهور رئیس د استزا په حق لا راپور لرو. د امریکا د استازو د مجلس دیموکرات وکیلان د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د استزا کولو ته نور هم نږدې شوې دي. د څوار لسوساتونو بحث وروسته قضایي کمیټه د همدې تیر جمعې په ورځ رسمن په جمهور رئیس ټرمپ تور ولګو چې د واک نه ناوړه ګټه اخیسته ده او د کانګرس په تحقیقاتو کې خنډ جوړ کړی. تفصیلی په دې راپور کې اوري.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې ښایي په راتلونکو ورځو کې استیضاح شي، خو هغه په پروسه انتقاد کوي.
د استیضاح له قدرت څخه کار اخیستل د دې هیواد لپاره د خجالت خبره ده.
د امریکا د استازو په مجلس کې د کابو ټولو دیموکراتانو لخوا د استیضاح د دوو موردونو تایید د راتلونکي کال په لومړۍ کې په سنا کې د محاکمې اړتیا رامنځته کوي. د استازو په مجلس کې د خپل ورستۍ هڅو په دوام دیموکراتو قانون جوړونکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جمهور رئیس دی د خپل شخصي سیاسي ګټو لپاره له اوکراین سره د امریکا د مرستې د کارولو لامل له دندې ګوښه کړی شي.
که اقدام ونکړو خطرات څه دي؟ له تیرو څلور نوي ورځو څخه د مجلس د تحقیقاتو لپایل او همدارنګه په تیرو دریو کلونو کې یو د نه انکار وړ حقیقت رابرسره شوی که د ولسمشر لخوا د واک ناوړه ګټه اخیستو ته ځواب ورنکړو دا لړۍ به روانه وي. کله چې جمهور رئیس د انتخاباتو استقلالیت ګواښي نشو کولای د خپلو مشکلاتو د هواري لپاره په انتخاباتو اتکا وکړو.
خو جمهور غوښتونکي وایي د اوکراین ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د جولای د 15مې ټلیفوني اړیکه په اوکراین کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره وه، نه په خپل هیواد کې د سیاسي موقف د پراخېدو. هغوی وایي دیموکراتان له وړاندې د ټرمپ د استیضاء په هڅه کې وو.
They predetermined they were going to
هغه د وړاندې تعهد کړی و چې دا کار به کوي او اوسې وکړ. هغه په دې اړه ژمن وو خو هیڅ ثبوت او شواهد نه درلودل. جرم نه دی شوی خو دوی پر مخ ولاړل. هغه هیوا سره جلا کوي.
په تاریخي لحاظ د جمهور رئیسانو استیضاح هیواد ویشلې دی. په داسې حال کې چې اوس به حال کابو نیم هیواد د ټرمپ د استیضاح ملاتړ نه کوي، دیموکراتان وایي عامه نظر پوښتنې د دوی د پلوي ښکارندوی کوي.
خلک فکر کوي دوی باید پوه شي چې د امریکا جمهور رئیس څوک دی، کوم بهرنی قدرت نه دی. هغوی فکر کوي هیڅ څوک تر قانون اوچت نه دی. موږ او یو شمېر کسان فکر کوو چې جمهور رئیس باید له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستو او د کانګرس د مخنیوي په برخه کې حساب ورکوونکی وي.
سره له دې چې د سنا مجلس به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي جمهور رئیس ټرمپ ته برات ورکړي او له دندې به لري نه کړي، خو جمهوري غوښتونکي وایي استیضاح به د امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره نړیواله وقف ولري.
د خوست په ولایت کې د پاکستاني کلدارو د بندیدو او د افغاني د ترویج لپاره تازه هڅې پیل شوې دي. ولایتي حکومتي چارواکو امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې ده چې په ښار او اطرافو کې سوداګریزه راکړه وکړه په جدي ډول وڅاري. په مکرې په حق د امریکا غږ د خبريال ابراهیم رحیمی راپور ده.
د افغانۍ د ترویج په دغه تازه کمپاین کې یو شمېر دولتي مامورین د خوست ښار پر مارکیټونو ګرځي دوکانداران مشتریان او مجموع کې ټول خریان تشویقوي چې په افغاني راکړه ورکړه وکړي. د غراز د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د ځوانانو په مټ د افغاني د ارزښت او چلند په اړه پر خلکو تبلیغاتي پاڼې ویشي. د ځینو خلکو په باور د افغاني د ترویج لپاره اوږدې جدي مبارزې او پراخ ملاتړ ته اړتیا ده.
تر څو چې د خوست ولسونه، ځوانان، مدني نهادونه او مختلف ریاستونه د دوی سره همغږي نشي، ملاتړ یې ونه کړي، په دې کې نو یوازې په حکومت نه کېږي، موږ باید د دې پروسې کلک حمایت وکړو، کلک یې ملاتړ وکړو.
په خوست کې د بهرنۍ سکې کلدارې د بندېدو دا وروستۍ هڅې په داسې حال کې شروع شوې چې د افغانۍ په بدل کې د کلدارو د نرخ لوېدا ته په کتو سره دا وخت د افغانۍ د ترویج بهترینه موقع بلل شوې. ولایتي حکومتي چارواکو هم امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې په ښار او اطرافو کې سوداګریزه راکړه ورکړه په جدي ډول وساري.
زمنګ ته باید شرم په کار افغان افتسې دی او بل ملک روپی دی مونږ ملک کې چلیږي، ته ورسه پاکستان ته دی مونږ افغانۍ پی جی ګم ده، د مونږ افغانوی ته دونه ارزښت نه ورکوي، خپل هیواد روپی ته ارزښت ورکوي. باید مونږ هم افغانان ځان کې احساس پیدا کړو، سیدی مونږ اوریاد ده، مونږ باید افغانوی سره خپل وطن هر څه سره مینه ولرو، مونږ باید افغانۍ وکارو، دای مونږ لپاره ډیره ښه خبر ده.
په تیرو څو کلونو کې هم حکومتي چارواکو په خوست کې د افغانۍ د ترویج او د کلدارو د بندېدو په اړه هلې ځلې کړې دي، خو کومه ښکاره نتیجه په لاس نه ده ورغلې.
د خوست دی ولی مرستیال عبدالواحد پټان وایي بل ګام باید وي چې خاریان په ځانګړې توګه دوکانداران او سوداګر په اجباري ډول د افغانۍ راکړې ورکړې ته اړ باسي.
دا اول پړاو دی، په دویم پړاو کې به جبري حالت دی، او په دریم پړاو کې کېدای شي چې موږ دوکانونو مرته وتړو او مارکیټونو مرته وتړو. په دې جرم باندې دا عدلي او قضایي ارګانو ته هغه عاملین چې د دې کار باعث موږ د دې پروسې ګرځي او یا لاس ناخلي د خارجي اثارو د پیرو پلور نه، نو هغه به عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شي.
ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونو کې چې ډیورن کرښې ته څیرمه پراته دي، له دولتي چارو پرته نور زیاتره ورځني کاروبارونه د کلدارو د حساب پر بنسټ کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د حکومت د وی تازه طرحې په اساس که هر افغان بندي 50 پاڼې کتاب ولولي او په اړه لس دقیقې سیمینار ورکړي او یا لس بندیانو ته لیکل او لوستل زده کړي، د حبس موده یې کمیږي. د حقوقي چارو کارپوهان دا یو اصلاحي اقدام ګڼي، خو وایي چې د قانون په اساس هیڅوک حق نه لري چې د مطالعې په بدل کې د یو بندي د حبس موده کمه کړي. د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر راپور اوري.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د محابس او توقیفخانو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی امریکا غږ ته وویل دا طرحه د زندانیانو د بوختیا لپاره جوړه کړې چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا هم تایید شوې ده. د ښاغلي کوهستانی پر وینا د دې طرحې له مخې هر هغه افغان زنداني چې 50 پاڼې کتاب مطالعه کړي او په اړه یې 10 دقیقې سیمینار ورکړي، نو د بند موده یې شپږ ورځې کمیږي.
و در زمین برای استادایی که معلمینی که
ترسنگ په زندان کې هغه خون کو بندیانو ته چې لسو نورو بندیانو ته سواد زده کړي، د هغه په حبس کې هم ورته کمواله راځي. زموږ دا کار د ټولو لخوا ډیر تایید شو، زموږ محبوسینو ترې ډیر ملاتړ وکړ، دوی ډیر راضي دي. په دې سره مو د محبوسینو په منځ کې د کتاب لوستلو یو سیالي رامنځته کړې ده. د ښاغلي کوهستانی پر وینا دا طرح د افغانستان په ټولو زندانونو کې د تطبیق وړ ده. هغه وویل چې د زندانونو په کتابتونونو کې بیلابیل ډوله فلسفي، دینی او داسې نور کتابونه د زندانیانو د مطالعې لپاره برابر شوي دي. د حقوقي چارو کارپوهان د حکومت دا اقدام د زندانیانو د اصلاح او روزنې په برخه کې یو ګټور اقدام ګڼي، خو وایي چې د قانون په اساس هیڅوک د مطالعې په بدل کې د یو بندي د حبس د مودې کمولو حق نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل چې دا طرحه د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف ده او عملی کول یې هم سخت کار دی.
دا یو نوی موضوع ده او دا کاملا د قانون سره په ټکر کې ده. مطلب دا ده چې ولسمشر هم د نافذه قوانینو په اساس باندې خپل صلاحیتونه اعمالوی شي. د سیاسي صلاحیت چې هغه د نورو قوانینو سره په ټکر کې وشي، هغه د ولسمشر یعنی شي کولی چې ولسمشر صلاحیتونه مشخص کړي. هغه خصوصي فرمان د عمومي فرمان چې د حبس موده پکې راټیټېږي، اما دا خو فرمان نه ده، دا خو یو عمومي قاعده وضع شوې ده.
خاغلی مزباده غرازو ویل چې دا تر حد فساد او په زندانیانو کې د تبعیض لامل کیږي او هغه بندیان چې لیکل او لوستل نشي کولای لدې تر هیڅ استفاده نشي کولای. خود مدني ټولنې ځینی فعالین د حکومت لدې اقدام څخه پرکلی وای، د کتابونو مطالعه بعد زندانیانو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي او له هغه سره بمرسته وکړي چې عادي ژوند ترا وګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس دا مهال سباندې سلويغ زره بندیان د افغانستان په محابسو او توقيف خانو کې زنداني دي چې اکثره یې د جنايي جرمونو، تروريستي فعالیتونو او مخدره موادو د قاچاق په جرم نیول شوې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او ورسته خبر دا چې یو امریکایي جلې چې په خټه افغانه ده، په دې ورستوي کې د ټیک ټاک د لارې په چین کې د ایغور مسلمانانو په حق لا یو ویډیو پیغام خپور کړ. د سیاست سره هغه مینه لري. فیروزه عزیز د امریکا د نیوجرسي په ایالت کې اوسېږي او کوخه کوي چې د کانګرس غړي شي. د غزوان جلې د امریکا غاګ د همکار وحید الله فیضی سره په مرکه کې ویلي دي چې د مسلمانانو په اړه یو ویډیو 8 میلیونه ځلې شریک شوې ده.
په دې ورسره کې فیروزه په چین کې د غور مسلمانانو په حق لایو ویډیو خبره کړه. د دې پیغام نړیوال شو. دا پیغام په میلیونو کسان لیدلې او شریک کړي دي.
زما پیغام په ټیک ټاک کې 2 میلیونه واره شریک شوی و. په نورو ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، انستګرام کې لشپږو میلیونو څخه زیات شریک شوی و.
فیروزه وایي کله چې ویډیو خبره کړه د خلکو خبرګون مثبت و، خو ټیک ټاک یې حساب ور بند کړ.
د شنبه او یک شنبه په شپه مې درې ویډیوګانې خپرې کړې. د دوشنبه په سهار چې راویښ شوم، چینایانو زما حساب بند کړی و چې ما د بیګناه خلکو په حق له چې وژل کیږي خبرې کړې وې.
سوشل میډیا کې کم کار مې وکړ، ډېر خوشاله یم.
فیروزه وایي راتلونکي پلان یې په چین کې د ایغور مسلمانانو په حق د کمپاین پیلول دي.
زه غواړم په دې موضوع خبرې وکړم، په دې حق له کمپاین پیل کړم چې خلک په حقیقت پوه سي.
فیروزه سنگر له سیاست سره یو ځای کړ.
This is my message and I'm telling the audience the voice of America.
دا زما پیغام و. اوس د امریکا جغل دونکو توایم د ټولو مسلمانانو دنده ده موږ اړتیا لرو چې پوه سو چې څه روان دي. بې ګناه خلک وژل کیږي، بې ګناه خلک کمپونو کې ساتل کیږي، یو شمېر یې سوځول شوي، یو شمېر یې بیرته ژوندي نه دي راغلي. دا نسل وژنه ده.
فیروزه وایي چې افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېل دی، خو خلک کولی شي چې لا مبارزه وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې مې د خلکو د پوهاوي او بې ګناه خلکو وژل کېدو او په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په هکله خبرې کړې دي. زه فکر کوم باید یو کار وسي.
رپورټونه ښایي چې نږدې 1 میلیون ایغور مسلمانان په توقیف خانو کې اچول شوي، خو د چین حکومت وایي دا کمپونه د مسلکي روزلو لپاره جوړ شوي چې په هغه هیواد کې په میشتو مسلمانانو کې د توندلاریتوب مخه ونیول شي او خلک وکړی شي نوي مهارتونه زده کړي.
د دې ویډیو له خپرولو څخه مخکې ما فکر کاوه چې فارماسیست سمه، خو اوس چې دا شی وسو زه د سیاسي علومو او قانون په هکله فکر کوم او هیله لرم چې د کانګرس لومړنی افغان الاصل امریکایي غړی واوسم.
د بشري حقوقو، اسلام او نورو لارو مدافعین چې زما د لور د پیغام د رسولو د طریقې څخه الهام واخلي چې په ډېر ښه سولیز بیل تشدد بیل د چې چازره ازار کې خپل پیغام رسولې دي.
فیروزه، په افغانستان کې انجونو ته، ځوانانو ته پیغام دې څه دي؟
زه غواړم چې دغه ځوانان افغانستان کې په چول مکتب ته لاړ شي. موږ باید چې خبرې وکړو دا باره کې. وی هاف تو ډو دیس.
ډېر مننه. کور آباد. فیروزه عزیز وای، نه یوازې چې د افغانستان د تعلیم په برخه کې به همکار کوي، غواړي چې د بشري حقوقو په برخه کې هم افغانستان لپاره کار وکړي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، نیوجرسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او درنډونکو پم دې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونو مطلب هم پایته ورسدل. مننه چې تر دې د ممو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاک آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو پل کیږي. تر هغه چې به همستاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لاس پرم پاتې ورځ ملک مرغه د خدای پامان.